دا مشال ریډیو ده. زه احمد شاه اعظمی یم. د مشال ریډیو د ځانګړو او سبڅو خبرونو په لړ کې وستا سو پام ل ادبی څیرو سره د ځانګړي خبرونو پر لور راګرځوم. راځي چی په ګډه واو.
منظور اپریدی چې په ادبی حلقو کې د منظور چشتی اپریدی په نوم هم پیژندل کیږي د خیبر د ادبی مکتب یو مهم غړی دی. هغه نه صرف پریمانه او معیاري شاعري کړې ده بلکې په لسکونو د نورو شاعرانو استاد هم وو او د هغوی کلام به اصلاح کولو. د اسنادو تر مخه منظور چشتی اپریدی په کال 1950 کې د اکتوبر په 23 نیټه په جمرود کې زیږیدلې ده. د شاعرۍ یو ټولګی له مرګه پس تراز و نیاز په نوم چاپ شوې ده خو نور ټول کلام یې ناچاپ پاتې دی. منظور چشتی اپریدی یو عملی صوفي هم وو او د چشتیه سلسلې د یو پیر نه بیعت کړی وو. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې منظور چشتی اپریدی ته کره کتونکو او لیکوالانو ولې هغه مقام ورنکړو د کوم چې حقدار وو، لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د منظور چشتی اپریدی ورور هم دی وویل چې هغه ډیر وخت د وظیفې له وجې په مسافرۍ کې تیر کړی وو.
راشد خټک صاحب، یقیناً چې منظور چشتی اپریدی د خپل وخت یو ښه شاعر تیر شوی دی. د ده غزل کې عشقیا مضامین اور سرا روباری فضا ډیره رنگینا ده او په تیره تیره بیا د چخپل غزل په کوم هنر او په کومه استادې سره لیکلی دی نو دا هم د ډیرو کمو شاعرانو برخه ګرځېدلې ده. هغه په دې خپل فن کې ډیر د کمال شاعر وو او موږ به دا ووایو چې هغه فطرتي قدرتي شاعر وو، پیدایشي شاعر وو او دغه د شعر مالګا یې په خپل خبیر کې د ځان سره راوړې وه. خو تاسو سوال پورته کړو چې په خپل اثر کې په خپلو افزولو کې او په تیره تیره د خیبر په ادبي فضا کې د ته هغه مقام نه دی ورکړی شوی چې کوم د ده حق دی. نو دا خبره بالکل مناسب ده، درسته ده، خو د هغې وجه دا ده چې منظور چشتی د مور و پلار مشر زوی وو. په کال 1944 کې چې د لسم جماعت پاس کړو نو دا یې غوره وګڼله چې د معاش په بډو ترلو کې د خپلو والدینو د مور و پلار مرسته او مدد وکړي. نو زموږ والد صاحب په دې ټیلیفون محکمه کې چې نن سبا ورته پی ټی سی ایل وایي، منظور چشتی په دې محکمه کې د ځان سره په روزګار باندې مامور کړو. او بیا داسې یو اتفاق وشو چې په کال 1950 کې چې څنګه د هندوستان او د پاکستان جنگ شروع شو نو منظور یې مظفر آباد آزاد کشمیر ته ولېږلو. نو چونکې آزاد کشمیر د پښتونخوا نه لرې پرته سیمه ده او هلته د ډېره زیاته مسافري وکړه. او بیا د ده سره هلته د ده یو بل ملګری و چې هغه لایق خان نومېدو. او هغه دواړه چې کوم دي، منظور چشتی او لایق خان، دا په ساز او آواز پوهېدل او د شعرم دواړه بیډډي وو. نو دوی هلته بیا چې کوم دی په مظفر آباد کې ریډیو سټیشن بنیاد کې خودی شو. نو دا دواړه غړي داغې بنیادی مطلب دی چې ابتدایی خدمتگار دی چې د دواړو هلته خپل خدمت ترسره کړی دی او ډیر زیات پروګرامونه یې په مظفر آباد آزاد کشمیر ریډیو کې کار کړی دی.
د منظور چشتی اپریدی د مسافرۍ کیسه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې په مخ بوتله.
بیا د آزاد کشمیر د راغې بلاکړ تا او په بټخیل کې وو. د بټخیل ډیر شاعران ادیبان یې پیژني، په هغه وخت کې هلته مسافر پاتې شوی وو. بیا د بټخیل نه راغی سخاکوټ کې پاتې شوی دی. بیا د سخاکوټ نه راغی او هاتیان یو علاقه ده د سخاکوټ سره نږدې، شیرګړ سره نږدې، هلته د هغه ځای نه بیا لاړو دیر ته. نو په دیر کې مسافر وو. نو گویا چې د ډیر ژوند په مسافرۍ کې تیر کړی دی. د پېښور نه لرې وو، د خیبر نه لرې وو، شاعري خو یې کوله او ډیره ښه شاعري یې کوله. او چې چرته پاتې شوی دی د شعر و ادب او موسیقي خدمت یې کړی دی. خو چونکې دلته د حمزا بابا، د ناظر شیرواري، د ساحر افریدي، د خیبر افریدي دغو مشرانو د افزولو ته لرې وو، نو مطلب دے چھے کل کل براغ ہے یا با آدمی میں فلو رہو یا بڑھو روڑے رو لگو خلقو تا دا پتا ہوا چھے منظور چشتی یو شاعر دے او دے یو خ شاعر دے نو پا دے وجہ دے دی روس تو دے آدمی میں فلو رو ترا شامل شو واغا ہم زبا پا تحریک باندے نو دا وجہ دا چھے بیا دے خکل خلقو پی جدو نو بل ورخ تیرے وے وقت تیر شوے ہو او دا غا وجہ دا چھے دے دے پا یعنی هغه موقام یا دتا د دې ور کړی شوی.
لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شنواری د منظور چشتی د خویونو او شخصیت په اړه مشال رډیو ته ویل.
خټک صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو منظور چشتی صاحب تاسو په خپل هم لیدلای کتلای او زمون خو سره ډیر نږدې وخت او ژوند تیر شوی او ډیر شپې مو سره رونی کړي وي ډیر محفلونه مو سره کړي وو د یو ملګري په حیث هغه یو دروند سړی و ډیر خوږ بنی آدم و ډیر خاکساره بنی آدم و ملنګ سړی و یو صوفي سړی و او ډیر سخی سړی هم و رښتیا خبره دا وه چې هغه مونږ تر ډیره مینه را کړې وه او زمونږ د هغه سره ډیره مینه وه په مونږ ګران و که څه هم هغه په عمر کې زمونږ نه ډیر مشر و خو زمونږ سره یې د یو همزولي او یو نږدې ملګري په شان بې تکلفه تعلق ساتله او په خپله محترم و نو مونږ ته به یې هم ډیر احترام را کولو مونږ ځوانان زلمي و خو د هغه تعلق د طریقت د چشتي سلسلې سره و نو ځکه هغه د خلکو په درناوي او احترام کولو باندې ډیر پوهېدو او په دې وجه هغه د خلکو سره په تعلق ساتلو کې ډیر محتاط هم و هیچا ته سپک نه کتل بلکې خلک ورته د خپل ځان نه هم ډیر درانه او لوی سړي ښکارېدل او د دې هر څه سره سره هغه په خپله هم خپله خودداري هم برقرار سات
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو.
د خاموشي مې د جانان سره خبرې کوي کلیونتوب دې د ارمان سره خبرې کوي پمخ د اوخ کو قطار لکور یزی د باران سرا خبر کوي کای اشنا پاوتو بوتو گڑو وڑو پوشی کازم بولی بیا د زان سرا خبر کوي پدا نرے نرے باران دے سبا سنبا بیلتا کرما شپید تنہا اے سبا باغ دلی ونزڑا میں پتا باندے ودان دے باغ دلی ونزڑا میں پتا باندے ودان دے رکھ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د منظور چشتی اپریدی پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. لیکوال او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې منظور چشتی اپریدی یو ملنګ مزاجه انسان وو او د شهرت شوق یې نه کولو.
راشد صاحب، منظور چشتی چې د منظور افریدی په نوم هم پیژندې شي، دا بالکل د غزل ډېر ښه شاعر و او د غزل داسې شاعر و چې په هغه ټکنیک هم پوه و. د خیبر د ادب یا د خیبر د ادبي مکتب ځانګړنه دا ده چې د دغه سیمې شاعران د غزل په ټکنیک، نزاکت، ژبه، ترنم په دې سیزونو ډېر پوه دي او منظور چشتی په دغه سیزونو ډېر پوه و. اوس پوښتنه دا ده چې دې دومره د ښه غزل خاوند هم و، ښکلې غزل یې هم لیکلی شو، په ټکنیک یې هم پوه و، نو بیا ورته مقام ولې ورنه کړی شو یا هغه عمره معروف ولې نه شو؟ نو د دې ځینې وجوهات شته، اسباب شته. یو خو دا ده چې منظور صاحب مونږ ورسره ډېر ناس پاس یو، ډېر فقیر طبع، ډېر ملنګ طبع سړی و او د خپل شهرت هیڅ شوق یې نو، هیڅ تصور یې نو، هیڅ حاسی نه دی کړی چې زما شاعری دی خلکو ته ورسی. شاعری به کوله تر دې چې په اخبارونو رسالو کې هم ډیر نه دا چاپ کړی او چې چاپ نه دا نو خلکو ته رسیدلی هم نه ده. بیا د دوی په خپل سیمه کې چې کوم ادبي محفلونه، غونډې، مشاعرې کېدې، نو د خیبر ادبي مکتب خو د دې لپاره ډېر مشهور دی. خو منظور به په هغې کې هم نو په خپل اجرا کې به ناست و، ځینې کشران شاعران به ورله راتلل، ګپ شپ پې لګولو، خو محفلونو ته نه تلو. په خپل اجرا کې یو شغل د کولو چې دی د موسیقۍ ډېر شوقي و او په پویم و، په موسیقۍ پوی هم و، نو هغه د موسیقۍ محفلونه به کول خو د مشاعرو بهر ته تللو عادت یې نه و. نو یو خو دا خبره ده چې د تلی راغلی نه دی ادبي محفلونو ته، بل دا ده چې د کومه شاعري ده نو په اخبارونو رسالو کې هم نه ده چاپ کړی. شاز و نادر یو نیم غزل به چاپ شو نو هغه به چرته کې په کال بعد به بل غزل راغلو، چاته به یاد هم نو. بله وجه دا ده چې منظور صاحب کتاب هم نه چاپ کولو. په دې اخیری وخت کې یو کتاب چاپ شو د راز او نیاز په نوم، خو په خپل دور کې، په ځوانۍ کې او په خپل د شاعرانه چې کوم د اوج دور و، په هغې کې کتاب هم نه چاپ کړی. نو دغه ځینې وجوهات داسې وو چې د ښه غزل لیکلو باوجود منظور صاحب مشهور نه شو، سره د دې چې ډېر شاګردان یې لرل، خو د ده په خپل حجره کې به محفلونه کېدل. دی به د ادبي غونډو، نشستونو، ناستو، مشاعرو لب دپاره به دی نه تلو. چرته کې شاز و نادر ډېره موده بعد که کومه مشاعره کې به شریک شو، خو هغه به هم په نازړه د ده داسې مزاج، داسې نو شخصیت یې داسې نو چې محفل راشي په نورو ځایونو بغیر د خپلې حجرې د موسیقۍ او په خپل حجره کې هم مشاعرې نه، بلکې شاګردان به راغلي وو، هغې سره به ګپ شپ لګول. نو دې کې د منظور صاحب خپل قصور هم دی او بیا د منظور صاحب غزل که لږو خلکو ته هم رسېدلی دی، خو هغه لږو خلکو هم پې بحث تبصیرې نه دي کړي. نو لږ ډېر قصور زمونږ د نقادانو او د شارحینو هم دی چې که لږ ډېر یې کلام رسېدلی هم دی خو چا پې تبصیره نه ده کړې، ځکه چې دی داسې کل وقتی ادیب او شاعر او لیکوال پاتې شوی نه دی، بس د خپل چروت سړی و، د ټلیفون په محکمه کې ملازم و او د دوی چې کومه زیاته نوکري ده نو هغه اردو ساینس بورډ پېښور سره چې کوم دفتر دی د پی ټی سی ایل په هغې کې نوکری کړې وه. نو د سوالی لیکونکو مرکه به همدغه ځای کې کېدله، اردو ساینس بورډ کې، او منظور صاحب په کلونو کلونو هم چرته مرکې ته نه راغلی. یعنی بالکل د هغه محفلونو ذوق او شوق یې ونه چې دی په داسې غټه مجمع کې کینی او مشاعره کې کینی او غزلونه ووایي. نو بس دغه مزاج یې و او داسې ګوشنشین مزاج یې و، د دغه خپل مزاج په وجه او لږ ډېر زمونږ د نقادانو د دانشورو په وجه منظور صاحب هغه مقام ونه موندلو کوم چې د هغه حق و، د هغه د غزل حق.
خاکانگار او د وحدت پرسپانه ایډیټر ګل محمد بیتاب هم د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د منظور چشتی اپریدی د ګمنام پاتې کېدو په اړه د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د ډیرو خبرو سره اتفاق وکړو.
جناب راشد خټک صاحب تاسو پختنه دا ده چې منظور چشتی صاحب ولې عمر شهرت حاصل نکړی شو د څومره چې هغه اقدارو. نو دا خبره بالکل ستاسو صحیح ده چې هغه د کم معیار شاعر او هغه څومره شاعري کړی وا یا څومره د هغه په شعر کې خوند رنګ او زور و نو هغه عمر شهرت هغه ته حاصل نه شو. خو د هغې په شا باندې څو وجې وي. یوه وجه خو یې دا وه چې دوی اگر چې شاعري د وخت نه د ځوانۍ نه کوله خو دې زیات تر د کلي علاقې نه بهر پاتې شوی و. کشمیر کې و، بیا په ملکنډ کې و، بیا په دیر کې و، بیا په مردان کې و، دغه څخاکوټ اتیانو. نو پېښور ته چې دی راغی نو د ده ډېر لږ عمر و دلته کې. بیا دلته چې راغی نو دی بیا د خیبر د شاعرانو سره متعارف شو او د پېښور کې د بعضې شاعرانو سره متعارف شو. نو یوه وجه خو زما په خیال باندې دا هم وه چې د شاعري خو د ښه معیار کوله یا یې کړې وه، خو چونکې داسې جان پېچانې خلکو سره نه و. بیا شاعري په دې میډیا باندې هغه زمانه کې کومې رسالې یا اخبارونه و نو هغې ته یا یې رسایي نه وه. یا مطلب دا دی چې په هغې کې خو بهرحال د شاعري نه چاپ شوې وه په هغه وخته پورې او نه چا اورېدلې وه. دغه دواړه دغه دو لوی وجې وي که نه چې یو سړی څه واوري یا چاپ شي نو نوم خو سړی په دې باندې حاصلوي. او د هغوی هغه شاعري چې ده هغه تر اوسه پورې پرته ده. د هغوی د وفاته پسته چې دی نو ډاکټر اسلم تاثیر صاحب چې دا د منظور چشتی صاحب کشر ورور و نو دوی د هغوی د شاعرۍ نه یو انتخاب ورته ووایه یا یوه برخه ورته ووایه د راز و نیاز په نوم باندې د هغوی د وفات نه پسته چاپ کړې ده. نو د وفاته پسته چې کومه شاعري چاپ شي هغه هم داسې ډېره نه ده رسېدلې خلکو ته، یا که رسېدلې ده نو هغه عمره توجه هغې ته ونه کړې شوه د کومې توجه چې هغه حقدار و یا د کوم قسم و. دا هغه نه خو د ډېرې زیاتې شاعرۍ توقع کېدی شوه. خو ښه خبره دا ده چې ډاکټر اسلم تاثیر صاحب و چې هغه په خپله باندې یو ډېر ښه شاعر لیکوال محقق او یو ډېر ښه استاد دی. هغوی اوس لګیا دي او د دې د شاعرۍ کلیات راجمع کوي. نو چې کله د دې د شاعرۍ کلیات راشي او هغه خور شي او په هغې باندې څه داسې غونډې منډې وشي نو دې ته به د خلکو پام فکر راوړي. نو یقیني خبره ده چې دی د خیبر د مکتب په شاعرانو کې یو اهم سړی دی او ظاهره ده چې بیا به د ده شهرت هم د ده په اندازه کېږي. خو البته لږ وخت به نور غواړي ځکه که د ده دغه راغلي وې دا شاعري چاپ وې او په وخت باندې چاپ وې نو شاید چې دا ګیله به نه وه.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته و چې د مسافرۍ په وجه منظور چشتی اپریدی ته د ډېرې شاعرۍ کولو موقع په لاس ورغله خو د رسنیو لرې پاتې شو.
څنګه چې وویل شول چې منظور چشتی ډېره بودا مسافر پاتې شوی دی او دغه د مسافرۍ په وخت کې دته دا وخت په لاس ورغلی دی چې دوی شاعري ډېره زیاته کړې ده او ډېره د کمال شاعري کړې ده. خو د مسافرۍ په وجه دته دا موقع ډېره کمه په لاس ورغلې ده چې دا یا ریډیو سره رابطه ونیسي یا اخبارونو رسالو ته خپل کلام ولیږي یا چې کوم د خپل تخلیقات چاپ کی. نو په دې وجه باندې دته دا موقع کمه ملاو شوې ده چې خپله شاعري چاپ کړې وای. او په ژوند کې بیا د یو بل عجیبه خو د عادت و چې د ده په ارادو کې سستی ډېره زیاته وه. د دې سست وجود محنت پر رحمان باندې چې لخپله دره تلې نشي بل درته. نو همدغه کیفیت د منظور چشتی اپریدی هم و چې موږ به کوشش وکړو چې د ده کلام را غونډ کړو او د چاپ تر مرحلو تیر شي خو د ده د سستۍ په وجه به هغه کار پاتې شو. نو د ده کتابونه په ژوند باندې موږ چاپ نه کړی شول خو د مرګ نه پس بیا ما کوشش وکړو. د په خپله یوه مجموعه را غونډه کړې وه او هغې له نوم امیر کړی و راز و نیاز. په هغې باندې حمزه بابا هم لیکل کړي دي او دوی ته خپل پیر بایي ویلی دی. ناظر شینواري هم پرې لیکل کړي دي او ما پرې لیکل کړي دي. نو دغه وله موږ چاپ کړو. بیا د ده نعتونه چې کوم دي یا صوفیانه کلام چې په هغې کې هم نعت منقبت او قوالې شاملې دي د په خپل هغه را غونډ کړی و، هغه ته د سپین سحر نوم خوښ کړی و. نو دغه هم ناچاپ پاتې دی. بیا د ده تر مرګ پورې چې کومه شاعري کړې ده نو هغه ناچاپ پرته ده. نو د دوی د مرګ نه پس ما راز و دیاس چاپ کړو، او اوس را سره د دوی مسوده پرته ده، هغه ټولې کاپیانې دي، کوشش پکې کوم. او د منظور چشتي د کلیاتو په نوم باندې مې اراده کړې ده چې د ده دغه کلیات چاپ شي، او د دې نه زه یو کتاب جوړ کړم، د منظور چشتي افریدي کلیات. نو په هغې باندې ګرانه کار شروع شوی دی. دعا کوه چې الله په وخت او صحت راکړي، او دا په خپل وخت باندې برابر شي.
د منظور چشتي افریدي د شاګردانو په حق له د وی پښتنې په جواب کې ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل.
او دا خبر استاسو بالکل صحیح ده چې د منظور چشتي صاحب نړیرو خلکو اصلاح خسته، ډیرو خلکو لې شاعری سما کړی و. بلکې چې ما به کله هم لیدلې و نو د ډیوټای نه پسته به د خیبر بازار کې د دې وحدت اخبار شاته دا ګندوین غوندې دی، او دې سره یو هوټل و داسې کولو غوندې اوس هم شته دی. دغلته به یو کټ کې ناست و، اکثر به ورسره پینو او څه به لوستل. نو معلومېده چې بعضې شاعرانو له به اصلاح کوله. اوس زه نیمه پوی هغه بعضې مونږ لیدلی بعضې مو نه لیدلی، خو د هغې د وفاته پسته دا خبره بالکل صحیح ده چې داسې چا ونه وي چې زه د هغه شاګرد یې ما یا مال اصلاح کړې ده. شاید چې هغه خلکو بیا لویو لویو خلکو پورې ځانونه وتړل، او خلک دا عموماً داسې کوي چې بیا دا شاګردان چې وي دی کې هم قسم قسم خلک وي. محترم ایوب صابر صاحب د کوهاټ چې دی هغه جدید پښتو ادب کې لیکلی دي چې طاهر کلاچوي چې و دا د بنو د سیمې یو ډیر لوی شاعر و ده، او مطلب دا دی چې ډیر زیات خلک پیدا کړي و. خو چې کله بیا د شاګردان بیا نمونه پیدا کړل، نوې تذکره کې لیکلی و چې طاهر نام تا کلاچی کې رہنے والے تھے اور شاعری اور نثر لکھا کرتے تھے. پر دومرے ولی لکھ لیو د دین ازیاتی پیسے نو لکھ لی گنا. نو مطلب دا دے چې دا عموما دا سی شوی دی، دام سا نوی خبره نه ده. خبره دا سی دا چې بعضی وخت کې هغه شاگردان چې وی هغه خخلق وی خپل استاد ته اهمیت ورکی، بعضی وخت کې دا سی وی چې احسان فراموش غوندی وی. نو یو وجه شاید چې دا هم کې دی شي چې هغه شاگردان مې د ډیر خزر خواوندان نو دا سی ما یو بل شاعر لیدل او د مردان محمد اقبال اقبال صاحب د الله وبخي هغه ورځ لاسې په ګیله من انداز کې وای چې فلانې فلانې ما د کور مخې د جمعات و هغې کې کمیس ایستی و دی سره به ناستم ګرمي به وه، او دا دغه به مې ورسره ټیک کول نظمونه نثرونه. خو اوس هغې لویو لویو خلکو پورې ځان تړي چې د فلانی نه متاثر یم او د ډینګري نه متاثر یم، او فلانې مې استاد دی او ډینګری مې استاد دی، ځکه چې وی زه غریب یم بیمار یم. یا شاید زمانه وته هغه لوی خلک ښکاري ځکه چې زما خو څه ګریډ او څه عهده نشته دی. نو دا کیږي خیر دی، دا خو څه خبره نه ده. خو البته دې باندې د منظور چشتي مقام باندې څه فرق نه پرېوځي.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د منظور چشتي افریدي په شاګردانو کې هم څوک ډیر مشهور نشول.
تر څو چې د منظور صاحب د شاعرانو کې چې کوم کشران دي او شاګردان دي د هغې تعلق دی، نو بالکل اصلاح به کوله، او ډیر استاد شاعر و او ډیر پوه و د شعر او د غزل په رموزو. اصل مسله دا شوه چې د ده زیات شاګردان غیر معروف پاتې شو. څه خو به زمونږ د دې خلیلو د سیمې نه ورتلل، زمونږ یو د پرایمري سکول استاد و ماسټر زاهدالله الله دې وبخي، د هغه ورسره تعلق و. د ماسټر زاهدالله خلیل کتاب هم چاپ شوی دی د شاعری، خو هغه په خپل ماسټر صاحب هم څوک نه پیژني. سر ډیر کشران شاګردان د دې سپین اوړی دات شیر زار به ورتلو، باسط خلیل اوس هم شته هغه به ورتلو، بشیر اسیم زمونږ همزول یو شاعر و هغه به ورتلو، ځینې نور داسې د دې پلوسین عبدالحمید احسان او یو احساس صاحب به هم ورتلو. داسې شاګردان یو چې باقاعده به ورتلل، خو هغه شاګردان یو هم معروف شاعر ثابت نه شو. دا هغه شاګردانو یې کتابونه چاپ نه شو. په خپله د خیبر په سیمه کې چې کوم د منظور صاحب شاګردان و هغه هم غیر معروف پاتې شو. نو د شاګردۍ او د استاذۍ په دغه زمره کې هم د منظور صاحب ډیره پته ونه لګېده، یعنی چاته ډیره معلومه نه ده. څنګه چې ناظر صاحب مشهور دی په ټول خیبر کې هم او په ټوله پښتونخوا کې هم، چې ناظر صاحب د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو استاد خو منظور صاحب هم و. خو د منظور صاحب شاګردان د هغې قابل ونه ختل. چاغ لوی شاعران جوړ شي، معروف شاعران جوړ شي، د ناظر صاحب شاگردان ډېر لوی شاعران جوړ شو، نو د هغه استاذي شاګردي مشهوره شوه. په خپله منظور صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دی راز و نیاز، په هغې باندې یو صفه لیک ناظر شینواري کړی دی، او ناظر شینواري د منظور صاحب په شاعرۍ تبصره کې دا ویلي دي چې د غزل ښه شاعر دی او ماهر شاعر دی، خو ورسره دا وضاحت کړی دی چې د تر ډېره موقع په لاس نه ده ورغلی چې زمانه اصلاح والي، ځکه چې استاد الاسات خو ناظر بابا و. نو منظور د ناظر د شاگردانو هم اثر خو و، یعنی د خیبر ساحر او خاطر هم پکې شامل کړي، د دوی هم اثر و، خو هغوی اوزلیدل معروف شو، او منظور د ناظر سے په حلقه کې هم هغه عمره ناسته و نه کړه، نو ډېره اسلام ته وانخیستله. دلته چې په خپل استاد شو نو خپل شاګردان یې غیر معروف پاتې شو، نو د ډېر صلاحیت لرلو باوجود منظور صاحب نه د یو شاعر په حیثیت هغه مقام وموندلو، هغه شهرت یې ونه موندلو، او نه د شاعرانو د استاد په حیثیت هغه مقام ونه موندلو. هغې وجه دا ده چې خپل شاګردانو کې لوی شاعران پیدا نه شو.
د منظور چشتي اپریدي د شاګردانو په اړه د مشال رادیو پوښتنه ډاکټر کلیم شنواری داسې ځواب کړه.
تر کومه پورې چې د دوی د شاګردانو خبره ده، نو دا کار خو هغوی داسې ډېر په باقاعدګۍ سره نه دی کړی، خو تر کومه پورې چې ما لیدلی او مشاهده کړی دی، نو د جمرود د ظلمو ظلمو لیکوالو روزنه او اصلاح به یې کوله، خو هغوی سره د دې کار دپاره ډېر وخت هم نه و، ځکه چې ډیوټي په پېښور کې کوله، او چې واپس په جمرود ته راغلو نو د ماښام وخت به نږدې و. په دې وجه هغوی سره د دې لپاره ډېر وخت نه و، خو بیا یې هم د خپل وس مطابق چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. نور به یې اکثر شاعران زما والد صاحب ته رالیږل، یعنې حقیقت دا دی چې د پېښور په خلیلو کې هم ځینې شاعران د دوی شاګردانو، دوی ته به راتلل، دوی به اصلاح ورکوله. اوس یو څو ورځې وړاندې چې زه پېښور کې د خلیلو یو حجرې ته تللی وم، هلته یو شاعر ما سره میلاو شو، نوم خو مانه او سیر دی، هغه ما ته وویل چې زه به منظور چشتي صاحب ته ورتلم، هغه نه به مې اصلاح اخیسته. یو ځل یې زه لنډي کوتل ته بوتلم، ستاسو والد صاحب لالزاده ناظر سره یې زه میلاو کړم. هغوی چې زما کلام وکتو نو منظور چشتي صاحب ته یې وویل چې بس ده ته هم ته اصلاح ورکوه. نو هغه وویل چې د هغې نه پس ما چې تر کومه پورې شاعري کوله د منظور چشتي صاحب نه مې اصلاح اخیسته. افسوس کوم چې دا شاعر نوم ما نه یاد دی، ځکه چې ما سره داسې اتفاقي په هغه حجره کې مخ شو او خپل نوم یې راته واوم خیستو، خو ما نه اوس هېر شوی دی. نو منظور چشتي صاحب تر خپل وس پورې چې څه کولی شو د ظلمو نوو نوو لیکوالو سره یې کړي هم دي، او کیدای شي د دې پاک له اسلم تاثیر صاحب سره پوره معلومات وي او هغه د دې وضاحت وکړای شي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې د منظور چشتي اپریدی زیاتره شاګردان هم د هغه غوندې ملنګ خویا خلک دي.
بالکل دا درسته خبره ده چې کله منظور چشتي پېښور ته راغی او دلته خپل دنده اجرا کړه، نو هغه ته دا وخت په لاس ورغی چې د پېښور په ادبي محفلونو کې به ناسته کوله، د خیبر په ادبي محفلونو کې به موجود و، حمزه بابا سره به په پېښور کې یا په لواړګي کې لیدل کتل کېدل، د ناظر شینواري سره به ناسته کوله. خو د هغې سره سره په جمرود کې ګڼ ظلمي شاعران چې په هغې کې سفر علي سفر دی، سعید الله کمر دے، محمد احسان اپریدے دے، مولانا احسان اللہ دے، صادق علی کائنات دے، او داود خان لغڑن دے، نو دغا سی دیر شاعران با دے دوی سرا ناس تو پل شاعری بے ورتا خیلا او منظور چشتی با چکم دے داغے اصلاح کولا. نو گن شاگردان یې موجود دي او وسمشته دی اعتراف کوي، خو چونکې هغه هم داسې ملنګان ټایپ خلک دي چې شاعري کوي او بس په تنهایی کې خوښ دي، د شهرت نه لږ لرې خوښ دي، نو په دې وجه کدي وخت په وخت هغوی اعتراف کوي، منکر نه دي، خو دا ده چې ډېر مخې ته نه دي راغلي په میډیا باندې یا په نورو ذرایع چې کومې نن سبا سوشل میډیا ده یا اخبار ده الکترانیک میډیا ده، نو په دې باندې دا غوی موجودگی نشته ده، نو ځکه چې کم ده دا غو هم هغه سي مخته نه راغلي کني نور اعتراف کوي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی اول چې دا خبره سمه نه ده چې منظور چشتی اپریدی په اخیری عمر کې تصوف ته مایل شوی وو، بلکې خاغه په ځوانۍ کې په چشتیه سلسله کې لاسنیوی کړی وو او په شاعرۍ کې هم دغه رنگ له هغه وخت راسې جوت دی.
دغه غزل په خپل وخت کې ډیر زیات مشهور او ډیر زیات ویل شوی دی. چا چې ژوند زما جو بل کړو زه به هغه ته دعا کړم، زه را ساتم د مینې خیر دے زی کر اس واکڑم. نو دغه د عشقیا شاعری چې کومه دا د خو د ژوند سره روانه وا، او بل خبره دا ده چې د بیخی په ځوانۍ کې چې کوم د خپل پیر سید فضل الرشید چشتی صاحب نه لاس نیوای کړه، او لکه ډیر په ابتدا کې دا د ابتدا عمر وو چې د بیعت کړه او باقاعده به د خپل پیر صاحب په صحبت کې ناس پاس وو، د نورو صوفیانو سره د اولیاو سره هم ډیر زیات عقیدت وو. نو گویا دا د دا شاعری چې کوم دا کړه دا دواړه فکر چې کوم دی، کا د عشق فکر دی، کا د رومان دی او کا د تصوف دی، نو دا دی ډیر وخت نه یو بل سره را روان وو. خو کله به یو غالب شو، کله به بل فکر غالب شو. خو لکه دا سیده دی شوی چې په ابتدا کې منظور عشقیا شاعری کوله، وروسته چې کوم دی صوفی شو، دا ډیر په ابتدا کې یې لاس نیوی کړی وو. دا د ابتدایي ژوند چې کومې نښې نښانې دي، نو هغه هم د تصوف سره تړلی دی، او وسرا دغه دواړه فکرونه په شاعری کې چې کوم دی موندلی.
ګل محمد بتاب د منظور چشتی اپریدی سره د خپل محفلونو او خبرو اترو یادونه د مشال ریډیو سره داسې شریک کړل.
او جی مونږ به زه او مراد صاحب هم اکثر دغه هوټل ته ورتلو، او دغلته کې به چونکې ډاګ غوندې وه، نو منظور صاحب به هم دی کې ناست و. کله کله به ورسره دفتر څوک، یا د کلي وطن څوک، یا څوک شاعر دی، به کله ډیر، کله لږ، کله دوه درې، کله کس نیم، کله به هسېم ځان له هم ناست و. دغه سه د مزې غوندې وو، او ډیر ښه سړی و، ډیر ګپ شپي سړی و، ډیر خندرویه سړی و، او داسې د دې مختلف علاقو د دستورونو د رواج جنو دا کسی می سی و تا دیر یادی و دیر پا دلچسپ انداز که بیانولی، غیر رسمی غوندی اندازی و لکه در توقی اندازی دیر زیاد کلی و مراد سی بوی چی ده دا دا گپ خبره چی در طول خلکی کئی خوشی دی کئی، نو تن نوٹ کوا دا 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 باڈی لینگویج و سر دیر عجیبا انداز که خوزی را خوزی واکی کاغا چا لیده لیوی، نو دی بچی لگیا و منگ سر بی گپ لگاو نو دا چا پیرا خلک چی بو کنا دی کتونو مرتونو که ناست هوټل کې چای به اسکلی، نو هغه به هم ته غوږ غوږ شو کنه، او خوند به اخیستو د خبرونه، مونږ هم ته خوند اخیستو، او لکه بس زیاتې به د خپلې کیسې میسې کولې. دلته تلی او مالته تلی او ما کشمیر کې مې دا وکړو، دا مې وکړو، لکه اوس هغه خبرې چونکې د ذاتي نوعیت وي، نو ضروري نه ده چې هغه دې اوس مونږ دلته په دې اوپن دغه کې وکړی شو کنه. خو بهر حال لکه دغه خبرې چې وي هغه ډېرې دلچسپې، ډېرې وړې وړې نقطه به نوٹ کولی، او ډیر دا د یو کیسه سره به داغي، یا د یو واقع سره به داغي جزئیات ډیر کلی بیانول کنه. سړی به د ذهانت او فکر او بیا داغي د نتیجو ته حیران شو. خدا به محض د غب شپ د پاروین واغې کی بزیاتی دغه د سوي چې بنده دی ورپوري او خاندي یاد په وخت تیر کینو، داسې هغه د وجرو د گپ سٹائل یو کنه، داسې علمی سٹائل کې هغه خبرې نه کولې چې ګنې زه چته یو شاعر یم او یا فلسفي یم او یا داسې دغه عامې خبرې به کولې. او ډېر خسړې او ډېر میلمه دوست زکو چې مونږ هم خار کې، دی هم خار کې، نو خامخا د به وی چې زه به دا پیسې ورکوم، ډېر به منې کوم، هغه به وی چې خزا زه تاسو نه مخکې راغلم، دا یو کاوه خو په ماشي کنه، د دې حق قران ما علی کنه. نو دا د خسړیتوب او د مهمان نوازۍ او د مینی د لیکوالو سره یو اندازو.
ډاکټر کلیم شنواری د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ په حق له د یو پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل.
منظور چشتی صاحب، د شاعرۍ په زمن کې به زه دا ووایم چې هغه زموږ د خیبر د ادب یو نماینده شاعر دی. دوی په کلام کې نږدې نږدې هغه ټول خصوصیات موجود دي کوم چې زموږ د خیبر د ادب مخصوص خصوصیات ګڼلی شي. منظور چشتی صاحب غزل لیکلی، نظم یې لیکلی، کتا، حمد، نعت، منقبت او ډیر څه یې لیکلي دي، خو هغه په بنیادي توګه یو غزلګو شاعر دی. په غزل کې د عشق او محبت رومانی خیالات ډیر زیات دي، د پښتو او پښتونولۍ سره تړلي خیالات هم د دوی په شاعرۍ کې شته او صوفیانه شاعري هم کړې ده. ستر حمزه بابا چې د دوی په کتاب راز او نیاز باندې کوم لیک کړی دی نو په هغې کې یې منظور چشتي صاحب یو صوفي شاعر او خپل د طریقت رور ګرځولی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هغوی په شاعرۍ کې روماني اړخ خو ډېر زوردار دی، خو ورسره ورسره د تصوف دغه صوفیانه رنګ هم د هغوی په کلام کې ډېر واضح او غالب دی. د دوی دا شعرونه وګورئ. یو حمد کې وایي: په هر څه کې د هر څه ابتدا ته، هر پلو ته په هر څه کې ښکلا ته، ښه یې وینم چې پړکېږي او ځلېږي، خو د ستورو په محفل کې رڼا ته، د ماښام په تورتمونو کې ښکارېږي چې په شپه پسې رادرومې رڼا ته. دغه شان د دوی یو څو نور صوفیانه شعرونه که زه ووایم نو هغه به دا وي چې: هر خوا د پسرلي په رنګینو کې تی تی، ګلشن کې په ګلونو په وږمو کې تی تی، د لمر سپوږمۍ رڼا کې او د ستورو په پړکا کې، ځلېږي د سحر په پلوشو کې تی تی، هر څه کې ښکته پورته ابتدا و انتها کې، ښایست کې کائنات کې په ذرو کې تی تی، په دشتو صحراګانو په چپو کې د سیندونو، په سمو کې په غرو کې په مایرو کې تی تی. غرض دا چې د دوی کوم صوفیانه افکار دي هغه د وحدت الشهود او د وحدت الوجود په تصوراتو باندې مشتمل دي. لکه دا شعرونه یې هم وځیری: ښکاري ډېر شیان راته په یو نظر، راز د وحدت پټ په کثرت کې دی، څومره چې په راز د مجاز پوهه وي هومره هغه پوی په حقیقت کې دی. تصوف دغه اړخ د دوی ډېر غالب دی، خو ورسره ورسره د دوی روماني شاعري هم ډېره ښکلې ده. ښکلي ښکلي شعرونه پکې شته، ښکلي غزلونه د دوی په کتاب کې شته. لکه وایي چې: چا چې ژوند زما ژوبل کړو، زه به هغو ته دعا کړم، زه یې راز ساتم د مینې، خیر دی زه یې که رسوا کړم. یو بل غزل کې وایي چې: زلفې دې وریاز په مخ کتاب دی که نه دی، پټ د څوارلسم پکې ماتاب دی که نه دی، پوی مې په دې راز کړه چې خفه نشي ملا، کلیو ته کتنه کې ثواب دی که نه دی. دا او دغه شان نور ډېر مختلف قسمه خیالات د دوی په کتاب او شاعرۍ کې مخې ته رادرومي. د پښتو او پښتونولۍ او د قومیت سره تړلي خیالات هم پکې شته. زه دا خبره په افسوس سره کوم چې د دوی دوه کتابونه اوس هم ناچاپه پاتې دي. ګران اسلم تاثیر صاحب ته به زه دا فاست وکړم چې پکار ده چې د منظور صاحب هغه کوم پاتې دوه کتابونه دي چې هغه هم چاپ چې د دوی حق هم ادا شي او خلک هم د دوی د خیالاتو او افکارو نه خبر شي، او که بیا څوک په دوی باندې کره کتونکي یا نور محققین په دوی باندې کوم کار کوي، تحقیقي کار کوي، چې د هغو لپاره هم اسانی وي د دوی په شاعرانه مقام باندې کار وشي او تعین یې وشي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د موسیقۍ سره د مینې له وجې منظور چشتي اپریدی ته د خیبر سهګل نوم ورکړل شوی و.
یقینا چې د منظور چشتي ابتدایي شاعري چې کومه ده هغه د عشق رومان نه ډکه ده. ډېر رنګین غزلې لیکلي دي، ډېر نازک خیالي ده پکې، ډېر باریک بینی ده پکې، او ډېر په ابتدا کې د افغانستان یو سندرغاړی و سید عالم، هغه د دوی یو کلام ویلی و. بیا چې کوم دی اکبر حسین ویلی وو: اوس زما خواهش د انتظار پاتې شو، مینې د رقیب سره چې یار پاتې شو. دغسې وخت په وخت لاړله، خبره د جرګو نه ووته، ستا او زما مینه د وادو نه ووته، او زه لکه خوشبو شوه په سینه کې د هر ګل، مینه چې په خپله د ازغو نه ووته. ورپسې چې کوم دی د هغه یو بل مشهور کلام چې: زلف دې وریز په مخ نقاب دی که نه دی، پټ د څوارلسم پکې مهتاب دی که نه دی، وایا وایزا خو ریښتیا ریښتیا به وایې، ښکلی مخ زما د یار کتاب دی که نه دی. نو دغسې چونکې د منظور چشتي تعلق خو د ساز سره هم و، او په خپلو همزولو کې خیبر صاحب خپل کتاب کې چې هغه کومه تذکره لیکلې ده د خیبر انګازې، نو په هغه کې هغه وایي چې منظور چشتي په خپلو همزولو کې د خیبر د سهګل په نوم باندې مشهور دی. او دا بالکل حقیقت دی چې څنګه دروند آواز د هندوستان د فنکار او صداکار سهګل و، نو دغسې د منظور چشتي آواز هم ډېر مطلب دی چې دروند و، ډېر ښکلی خوږ آواز چې وو نو د په محفلو کې په خپل هم د شوق په خاطر بازي ریډیو یا ټي وي کې هم د موسیقي سره په خپل आवाज باندې نغمې زمزمه کړي دي. نو بیا دا د فنکاران د سره چې کم دي ډیر زیات فنکاران په جنګلو لره لا چې پاغي کې خورشید دی پاغي کې چې کم دی فدا حسین وو د دولا جان زوی یو وخت هغه مفرور وو په جام کې به مونږ سره وسېدو دغه سی یو بل فدا خلیل چې کم دی د خلیل د سیمه هغه هم د ډېر پوخ ملګری وو د سره به کې راستو. نو دغه ټولو د منظور چشتي کلامونه ویلي دي په خپل وخت کې مشهور شوي دي او موجوده وخت کې چې کم دی وخت ډېر تیر شو نو بیا دوباره چېرته نوي مخې ته راغلي. نو وجه دا ده چې مطلب دی چې موجوده وخت کې دی د منظر نه غایب دی.
د منظور چشتي اپریدي د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له د یو پښتنې په ځواب کې پروفیسر اسلم تاثیر اپریدي مشال رادیو ته وویل.
گران راشد خټک صاحب د منظور چشتي د شاعرۍ خد و خال یو خو رومانیت ته عشق دی بینا دا محبت ته دا چې زنګوي زما خیالونه هواگیر ستا د منګرو زلفو د ټال خبرې دي دا چې د کمسو ولونه وس پړي زړه مې شي غزل خیالونه وس پړي او شونډې دې چې واشي د مسکا په وخت سم لکه غټۍ سرونه وس پړي ته چې راته نوې اداګانې کړې بینا مې زاړه یادونه وس پړي. یو خو دغه عشق دی دویم چې کوم دی د فطرت ډېر لوستلی دی د فطرت په هکله د شاعري چې کومه ده مشاهده چې کومه ده هغه هم مطلب دی چې ده په خپل غزل کې په خپل کلام کې ځای کړې ده ته چې په سرو شونډو لکه ګل وې په خندا زه لکه د پرخې جړېدلې سبایي شوې ډېره موده پس مو سره سترګې مخامخ په ما د لیونتوب یوه چپه وه تله راتله او چې څومره د یادونه په منظور راورېدل هم هغه د زړې مینې کیسه وه تله راتله. نو فطرت ډېګاري د ده په غزل کې شته دی او د دې سره سره د ده په غزل کې تغزل دی او د هغه چې کومه شاعري زموږ مخې ته راغلې ده نو په هغې کې چې اختیار خبروی نزاکات لطافات غزل سادگی روانی دا پکې ډیر زیات دی چونکه دی خو په خپل هم ساز او आवाज باندې پوهېدو نو دا د شاعری او د موسیقي او د مصورې خو د یو بل سره ډیر نږدې رشتہ ده. زابا وا چې کوم دی هغه په خپل د رباب استاد او د هغه په شاعری کې ډیر زبردست ترنم دی دغه سی منظور چشتي چې کوم دی دا د شپېلې ډیر خو استاد او بانسری نه شپېلې دا به ډېر زبردست غږوله د دې نه علاوه چې کوم دی یو ساز نیمله بل مرلو نو د دې په وجه د په غزل کې چې کوم غنایت دی او کومه سادهګي او روانګي ده نو دا هم د شاعري یو ښه اړخ دی. خو د دې سره سره چونکه مونږ ټول پښتانه یو په دغه پښتونخوا کې ژوند کوو نو د په شاعري کې د قومیت تصور هم شته دی د قومیت لپاره هم خبرې کړې دي. بیا د دې سره سره چې کوم تصوف دی او په تصوف کې اخلاقیات ته ډیر زیات اهمیت حاصل دی نو د تصوف چې کوم دی هغه مضامین هم د په شاعري کې شته دی اخلاقیات په حق له ډیرې خبرې کړې دي. دغه سی چې څنګه حمزه بابا دی وحدت الوجود دایي او د هغې نه ډیر زیات متاثر وو نو منظور چشتیم د هغه فکر خاوند دی د په شاعري کې هم دی وحدت الوجود کم بڅر کې دي یا کم سپرغي دي دا په نظر راځي نو د شاعري نه چور دغه دی چې د شاعری کې عشق و رومان دی پختونولی ده تصوف ده اخلاقیات دی او دغه د مینې او د محبت خبرې دي. د انسانیت هم ډیر زیات قائل وو او د انسانیت د خیر ښېګڼې ډیر زیات قائل وو هغوی دپاره یې غوښته چې انسان په دې کایناتو کې یو ښکلی ژوند تیر کړي.
د یو شاعر په حیث د منظور چشتي اپریدي د ګمنام پاتې کېدو په اړه ډاکټر کلیم شنواری مشال رادیو ته وویل.
تر کومه پورې چې د خدای بخلي منظور چشتي صاحب د شاعرۍ او د هغوی د شاعرانه مقام خبره ده چې کره کتونکو او ځایي خلکو هغوی ته ډېره توجه ورنه کړه او چا څه خاص کار هم پرې ونه کړو نو د دې به نور ډېر وجوهات هم وي. خو زه ګڼم چې یو خو منظور چشتي صاحب په خپله یو خاکسار سړی و ملنګ سړی و خو دې سره سره هغه یو خوددار او بېنیازه سړی هم و. د خپل شاعرانه شهرت او مقبولیت لپاره لپاره هغوی هیڅ قسمه شعوري کوشش او هڅې نه دي کړي. د جمرود او لنډي کوتل تر حده یې په مشاعرو او ادبي غونډو کې برخه اخیسته، خو د خپلې علاقې نه بهر په نورو سرګرمیو کې هیڅ قسمه برخه نه اخیسته. زموږ د سیمې د اکثرو شاعرانو یوه بله المیه دا هم ده چې د خپلې شاعرۍ کتابونه په وخت نه چاپ کوي، چې په وخت عام ولس ته ورسي او خلک پرې کار وکړي او د شاعرۍ او د شاعرانه مقام نه یې خبر شي. که وکتی شي نو زموږ شاعر منظور چشتي صاحب هم موږ ته درې کتابونه پرې ایښي دي، خو د دوی ړومبی کتاب هم د دوی د وفات نه پس چاپ شو او نور دوه کتابونه یې لا تر اوسه پورې چاپ شوي هم نه دي. نو په داسې صورت کې به عام ولس او ادبي حلقه د دوی د زیار او کار نه څنګه خبرېږي او د هغوی د شاعرانه مقام تعین به څنګه کوي؟ دغه شان وجوهات وي چې د هغې په وجه د خلکو د مقام په ټاکلو کې خلکو ته مشکلات پیښ شي.
د مشال رادیو دا پوښتنه چې منظور چشتي اپریدی د یو ورور په حیث څنګه انسان وو، پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې ځواب کړه.
گران راشد خټک صاحب، د ورور په مطلب چې د ورور کم وروري ده یا د ورور کم ژوند دی، کم حقیقتونه دي یا وروري ده، په دې کې لکه ما څنګه تاسو ته وویل چې دی یو ذمهوار ورور و، د ده سره دا احساس و چې زما مور و پلار دا داسې طبقې سره تعلق لري چې غریبان دي. نو د ډېر په ځوانۍ کې د مور و پلار سره د روزګار مشقت شروع کړو، چونکې دا احساس و سره چې د ورورولۍ حق ادا کړي، د مور و پلار خدمت وکړي. نو یو خو دغه وه. دویم دا چې دی په خپل ژوند کې ډېر زیات مهمان نواز و، دله دومره ملګري راتلل او د پکې هیڅ کلم تفریق نه دی کړی. هغې کې زمونږ چې څومره مطلب دی دلته مسلکونه دي، د دې ټولو مسلکونو خلک به راتلل، حتی دا چې د محفلونو ته به غیر مسلم هم راتلل، هغه به هم ورسره ناستې پاستې کولو. نو د هر انسان ته په درنه سترګه کتل، هغوی له به عزت ورکولو. د خپلې معاشرې چې کوم خلک دي ډېر نرم خویه و، ډېر مهربان و، نه په ژوند کې غصه، نه تربګني، نه چې کوم دی کست کې نه، دغه خبرې د په ژوند کې نه وې. نو ډېر رحم دې لغه و. او بیا خاص کر مونږ چې دنه کشران ورونه وو، نو داغو سره یې ډېره مینه وه، که هغه خویندې وې که هغه ورونه وو. رشتې پالل یې چې کوم دی دا هم ډېر اهمیت ورکولو، خیال یې دا و چې رشتې پرېښودل نه دي په کار. دنیا عرضي ده او دنیا فانی ده، او نن پیسه شته او سبا نشته. نو د ده مهمان نوازي مونږ ته معلومه ده. په پیله دویم تاریخ به تنخوا واخسته، نو په لسمه ورځ به بیا د ده سره پیسې ځکه نه وې چې ده به مېلمستیا د خلکو ډېره کوله، یوه بانه به یې غوښته او محفل به یې را جوړولو. نو دغه هم د ده ډېر خوبي و، ښایست و چې مهمان نواز ډېر و. باقي تاسو ته پته ده چې زمونږ شاعران اکثر چې کوم دي دا خاکسار وی دی، بین محبت خلق وی. نو دے منظور چشتی کدے اولیاءو سرا تعلقو، کدے فقیرانو سرا، دیر زیاد فقیران مم دلار حدلل. نو دا ټول وجہ دا وا چې دے دے بین محبت شاعر و، دے بین محبت انسان و. نو زا جی پی سوچ کوم، نو زیام جی دا یو خی انسان و. اگر دے امزا سیب خبر کنا چی تا که خی انسان شی نو پختون بشی، نو دی اول ښه انسان و بیا پښتون و، نو دا دواړه خوبی په کې راجمع وې. او په دې وجه باندې چې کوم دی دی که په ورورولۍ مونږ ورو که په حیث د یو انسان یې اخلو، نو د په شخصیت کې ډېر کمالونه و.
د منظور چشتي اپریدی د شاعرۍ په حقله ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل.
د منظور صاحب د کتاب راز و نیاز نه مخکې هم مونږ د هغوی غزلې اورېدلې دي، هغوی سره د هغوی په حجره کې مو ناستې کړې دي. کله کله به د هغوی کشر ورور اسلم تاثیر صاحب هم راغلو، او کله کله به د اسلم تاثیر نه هم کشر حیدر به هم راغلو. حیدر ډېر ادبي ذوق نه، خو تاثیر صاحب خو باقاعده لیکوال ادیب و. نو مونږ به چې کوم محفلونه د منظور صاحب سره کول، نو په هغې کې به مونږ د منظور صاحب نه د کلام اورولو خواهش هم کولو، او هغوی به کلام اورولو هم. نو دا به مونږ ته په هغه وخت کې هم اندازه کېدل، اوس هم راته اندازه کېږي چې د منظور صاحب د کلام که کومې ځانګړتیاوې دي، نو په هغې کې یو خو دا ده چې په هغې کې تغزل دی. د تغزل نه مراد دا دی چې د غزل نزاکت، د غزل ژبه،
د غزل مزاج دا وی په شاعرۍ کې موجود دی. دویم دا چې دا وی په غزل کې یو ترنم دی، ځکه چې منظور صاحب د موسیقۍ ډیر شوقین وو، په موسیقۍ ډیر پوه وو، نو هغه ترنم او موسیقیت دغه په کلام کې هم موجود دی. بل خبره دا ده چې د منظور صاحب د وینا ژبه ساده ده، داسې ډیر مشکل او پیچلي اصطلاحات پکې نشته. البته د غزل تکنیک شته، تشبیه، استعاره، علامت دا شته، خو ژبه ساده ده. نو دا یو بل ځانګړتیا ده. که موږ د موضوع په لحاظ د منظور صاحب د غزل ځانګړتیاو ته توجه کوو، نو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده چې د دوی د ابتدایي شاعرۍ ځانګړتیاو رومانویت، او دا د منظور صاحب د ځوانۍ شاعري ده چې پای کې یو مستی هم شته، رومان هم شته، یو خپل کیفیت هم شته، یو خوند هم شته، او یو فضا به پکې جوړه شوې. خو منظور صاحب د دغه رومانوي فضا نه ډېر ژر راووتو، او د تصوف اثرات پې وشو، او هغه د تصوف اثرات پې دومره غالب شو چې هغه د یو صوفي شاعر په حیثیت باندې وپېژندې شو. دا چې خپل نوم سره د چشتي لیکي، نو دا د چشتیه سلسلې په مناسبت لیکي، او بلکه عملی صوفی هم وو. نو دغه د تصوف اثرات په شاعرۍ دومره راغلل چې دغه رومانویت یې لزان سره یو، او بیا په دې تصوف کې هم کله کله بالکل د وحدت الوجود فکر په نظر راشي. یعنی تاسو ته زه یو دوه شعرونه دغه وایم. په یو شعر کې وایي: په یو نظر چې ډېر سیزونه وینم، د یو وجود شي او وحدت راته ښکاره شي. دغه د وجودي فکر هغه اثر دی منظور صاحب باندې. یا د ځان د معرفت په حواله د خدای د معرفت خبره کوي، او شعر کې وایي چې زه چې ځان ته فکر وکړم تا وینم، او په خپل ځان کې معرفت را تخکاره شي. د معروف قول مطابق چې من عرف نفسه فقد عرف ربه، چا چې خپل ځان وپیژندو هغه خپل رب وپیژندو. نو منظور صاحب هم دا وایي. کله کله خو هغه وجودي یا د وحدت الوجود تصور پکې داسې راځي چې موږ د کلاسیک هغه د وجودي سر شیرونو سره موازنه کولی شو. د مثال په تور د منظور افریدی یو شعر دی: هر څوک پټ یارانه مخکاری، هر خوا چې ګورم نو تخکاری. نو ګوره دا شعر بالکل اوماغ کلاسیک اثر لري. دا که تاسو غور وکړئ، د خوشحال بابا دا یو شعر چې حمزه بابا په د وحدت الوجود سوري لاندې کتاب لیکلی دی: په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې لډیرې پیدایې نه پدید شو. د دغه شعر نه ډیر متاثر ښکاري د منظور دا شعر. یا د رحمان بابا یو مشهور شعر دی: معرفت د خدای سرګند دی په هر څه کې، سترګې وخوره چې څوک هومره نظر نه کا. د رحمان بابا د دغه صوفیانه فکر، یا د خوشحال بابا د هغه شعر چې په هغه کې وجودي تصور ښکاري، د هغې نه متاثره شاعري هم د منظور افریدي شته. نو لنډه به دا ویم چې د منظور صاحب د شاعرۍ په خصوصیاتو کې د رومانویت نه پس غټ او جوت اړخ تصوف دی، صوفیانه دی، او د هغه خپل نوم دی منظور چشتي، او د هغه خپل سلسله ده چشتیه، او د هغه خپل مزاج دی چې په چشتیه سلسله کې د موسیقیت او ترنم او سما هم شامله ده. او په دې هم د منظور صاحب ډېر عبور و، ډېر ژذوق و، ولولې و د دغه سما او د موسیقي سره هم. خو مجموعي لحاظ سره ښه شاعر دی، پکار ده چې بحث پیو شي او مقام ورته ورکړی شي.
د منظور چشتي اپریدي د نثري لیکنو په اړه پروفیسر اسلم تاثیر مشال رډیو ته وویل:
او تاسو د نثر په حواله خبره وکړه، نو زه به دا وایم چې منظور بس ټول په ټول شاعر وو. نثر یې ډېر زیات کم لیکلی دی، چرته چرته به چې د تبه شوه نو نثر به ولیکلو، نظم هم دغه سې ډېر کم کم لیکلی دی. او رښتیا خبره چې دا وي، زما او د ده خو وروري وه، او بیا شاعران وو. زموږ په خاندان کې نور شاعران هم شته دی، زما په وروڼو کې شته دی، او زما د تره زامن دي، هغه ښه شاعران دي. نو زمونږ دا خاندانی ماحول د شعر و شاعرۍ دپاره ډېر موزون وو. نو ده مونږ ټولو شاعري کړې ده، او ده هم شاعري کړې ده. خو ده چې ما سره به ناستی کولو، نو زه داسې محسوسوم چې په ځینې ځای کې دی زما استاد دی، هغه د رحمان بابا شعر دی چې زه ځینې یم مرید، د ځینې پیر یم. نو دی چېرته زما استاد دی، چېرته د ده زه بیا استاد جوړ شوی یم. ځکه چې یو لکه په نثر کې ما دله سلام مشوره ورکړې ده، یا په نظم کې چې دا داسې لیکل پکار دي غزل، او یا په هغه کې په ابتدا کې خو دوی زمونږ ډېر تربیت کړی دی. زه هم په بنیادي طور د ده په شاګردانو کې شمار یم. نو دغه نثر دی منظور چشتي ډیر کم دی، وا بیخی بس مونږه لکه د نثر په تله کې کشمار نکوم. نو هکه به ځکه چې هغه ډیر لګ دی، یو څو دو درې مزامین به واخلو هغه یې لیکلی دي نور ناصر یې دی لیکلی. نو بهرحال ژوند یې ټول عمر په مسافرۍ کې تیر کړی دی او بیا ټول عمر د یارانو دوستانو سره ناسته پاسته کړې ده. د ده سره لکه څنګه د حمزه بابا د شخصیت یو سحر و، هر مکتب فکر خلک به ورته راتلل. نو منظور چشتي هم ډېر زیات خلک راتلل چې په هغې کې د ژوند هرې طبقې، که ملنګان دي، که پیران دي، که اهل تشی دي، که اهل سنت تی، کا نورو مکتب فکر سره تعلق لري، کدی موسیقی خلق بو، درباب شوقی، د منګی شوقی، د ساز و आवाज شوقی، نو دې ټولو باندې منظور چشتي سره ناشته کول او د بدا ټول پرنا ټندس غبل یارانو یارو یار با سړی وو، بے فلونو سړی وو. کله په جم کې بے فلون آباد کړي، کله چې کوم دی سپینې وړې ته تلی دی، کله نوی کلی ته تلی دی، کله چې کوم دی شګی بابا ته تلی دی، کله رحمان بابا ته تلی دی. نو دغه ټول ځایونه، ټول یاران دوستان، حتی تر پړچیدار پورې چې کوم د ده یاران دوستان دي، اوس هم زموږ سره تعلق ساتي. نو هغه د ده د محفل ملګري وو، ټولو ته یو رنګ ګران وو. نو د هغې نه دا نتیجه راوځي چې دی په خپله ښه سړی وو، د سړیتوب نه ډک وو، یو ښه انسان وو.
ګل محمد بیتاب د منظور چشتي اپریدي دوه خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
نو تاسو د منظور چشتي صاحب د خاطرو په باره کې ویلي دي، نو د هغې خاطرې ډېرې دي، خو زیات تر هغه د ذاتي نوعیت دي او د هغې سره بیا یو پس منظر او بعضې خبرې تړلې دي. نو هغه خو سړی په دې موقع باندې داسې نه شي ویلي. البته زه به سره یو دوه خاطرې ذکر کوم. یوه دا وه چې دی او خیبر افریدی صاحب د جم نه په یو بس کې راسوارو، په یو سیټ دواړه ناستو، خو دواړو یو بل ته نه کتل یا یې نه لیدلي، دواړه په خپل خپل فکر کې ناست وو. نو چې کله دې تاکال ته را رسېدلي وو، دغه یو جم غوندې راغلی او چې ګاډي یو بریک والی دی، نو داسې یو بل ته مخونه اړولي وي چې منظور تي، نو هغه ورته چې خیبر تي، دواړو بیا یو بل سره ګړه بړه کړي دي. او دا باقي لاره چې وه د خیبر بازاره پورې یا شنغرې یرزې پورې چې راتله، نو بیا یې خپلو کې سره خبرې کړي وي. نو یوه خاطره خو یې دا ده چې دواړه چې وو بس په خپلو فکرونو کې ډوب وو. دویمه خاطره یې دا ده چې د سره به مونږ کله ولیدل، نو مراد صاحب به ته تپوس وکړو چې منظور صاحب څه نوې غزل مزل خو دې نه دی لیکلی چې مونږ ته یې واورې. نو داسې ډېر کم به اورولي، که کم به اورول، او بیا به یې وي چې یاره څه چونه مونږ نه تا چولې دا خلا هغه مې پنه د کړې کنه، لکه آبادی مې پلانه د کړې، هغه به مومن دا وی چې را دي خپل شعر ته باغه د آبادی غونډې دغه به وته کو نسبت به وته کوي چې چونه مې وتا چولې د لکه څنګه چې د خلک کمره جوړې نو هغه دی بنیاد د پرغه چونې واچي به هغه سړی ته وې داسې وکنه کنه. نو دا دوا خاطرې دا سیدی چې دا زه ویلې شم او مې وی او نورې چې دی، نو هغه چونکې د ذاتی نوعیت او یا هغه میډیا باندې داسې د ویلو نه دی، البته سړی په گپ شپ کې یو بل ته ویلی شي.
منظور چشتی اپریدی د زړه د ناروغۍ له امله په کال 2008 کې د اکتوبر د میاشت په 22مه نیټه په حق ورسېدو او په جمرود کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
دا مشال رادیو.